په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مو زنوري نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو لمرستندوی هیوادونو غوښتل چې د افغانستان له ستنو شوو کډوالو سره مرستې وکړي. دغه راز په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویاند وایي چې له پاکستانه ستنو شوو او ستنیدونکو کډوالو سره د مرستې لپاره د لازمې بودیجې د نشتوالي له امله د ژمې لپاره دغه پروګرام درولی دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. قاسم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم، لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. پاکستان وایي د افغانستان په اړه د آسیا د زړه هیوادونو په راتلونکي غونډه کې چې په هند کې ترسره کیږي ګډون کوي. د نورستان په دوه ولسوالۍ کې جګړه 15 ورځې ته وغځېدله او د اروپایي ټولنې وکیلان به نن په هغې رایګیري سره چې تمه کیږي له ترکیې سره د غړیتوب پر سر خبرې وځنډوي، انقرې ته په کور دننه د پراخې ځپنې له امله یو سیګنال ورکړي. د هم بشپړ خبرونه. پاکستان د چهارشنبه پر ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې د دغه هیواد جګپوړی ډیپلومات به په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کنفرانس کې برخه واخلي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکاس سوارپ ویل اسلام آباد تایید کړی چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جګپوړی سلاکار سرتاج عزیز به د دسمبر په 3 او 4 د آسیا زړه په کنفرانس کې ګډون وکړي. د آسیا زړه په کنفرانس کې د افغانستان د پرمختګ او امنیت په اړه بحث کیږي او یو شمېر هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي به په دې غونډې ته ویناوي وکړي. د نورستان په دوه ولسوالۍ کې نن 15 ده چې جګړه روانه ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي ریډیو ته د طالبانو د تلفاتو په اړه وویل:
طالبانو 3 نفر وژل شوي دي او 8 نفر زخمیان دي. مګر د طالبانو له خوا چې په یو کور باندې راکټي برید شو، په هغه کې 4 نفر زخمیان دي، خو ښځې او ماشومان دي.
طالبانو تر اوسه د دوه ولسوالۍ کې دوی ته د وراوشتو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ایتالیا د ایمرجنسی روغتونونو د خدمتونو د پراخېدو غوښتنه وکړه او د دې روغتونونو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې دولت په دې برخه کې هر راس همکاري ته چمتو دی. ولسمشر غنی تیر ماښام په کابل کې د ایتالیا د ایمرجنسی روغتونونو له استازو سره پارک وکتل. د ایمرجنسی روغتونونو استازو دی جان پانیک او ایمانوئل نانی ویل چې دوی غواړي په لنډ راتلونکي کې په پنجشیر کې یو شل بستریز روغتون پرانیزي. د ایتالیا په مرسته په افغانستان کې د ایمرجنسی 46 روغتیایي کلینیکونه او دوه روغتونونه یو په کابل او بل په لشکرګاه کې فعال دي. په دغو روغتیایي مرکزونو کې 1000 افغانان او 50 بهرنیان کار کوي. د پاکستان د تروریزم ضد محکمې 15 تنه د دوو عیسویانو د وژلو په تور په اعدام محکوم کړل. شهزاد مسیح او شامه بیبي په 2014 کال کې په پنجاب کې د یوې ډلې له لوري د کفر په تور وهل سول او بیا د قهر وړو برید کوونکو له لوري د خښتو په بټۍ کې وسوځول سول. د محکمې دا پریکړه په پاکستان کې د عیسوي ټولنې لپاره یو بېساری کامیابي بلل کیږي. تر دې مخکې چارواکي له دې ویرېدل چې کچیرې د مسلمانانو د دې ډلې پر ضد پریکړه وکړي، پیاوړې اسلامي ډلې به په قهر سي. د تروریزم ضد محکمې په لاهور کې پرون همداراز 8 تنه نور د دې پېښې په تړاو په 2 کاله بند محکوم کړل او محکمې 93 تنه نورو ته برات ورکړی دی. ایران د اسرائیلو دا تورونه به بنسټ وبلل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو شمېر غړي د ملکي الوتنو له لارې د لبنان حزب الله ډلې ته وسلې لېږدوي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو استازي داني دانون دا تورونه د سه‌شنبه پر ورځ په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړل. په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال استازي غلام حسین دهقانی پرنوویل په لیک یو ځل بیا یو لړ بے بنیاد تورونه پرته لکوم دلیل زما پر هیواد د عادت لمخې لګول سوی دی. دهقانی هم دراز د اسرائیلو دا تور رد کړ چې د ملګر ملتونو د امنیت شورا له پریکړې سرغړونه کړې ده. د مسلې ته هم د اسرائیلو په لیک کې اشاره سوی ده. د اروپای ټولنې وکیلان بنن په غیر ګری سره چې تمکه جله ترکیه سره د غړیتو پر سر خبري وځندوي انقره ته په کور دننه د پراخي ځپنې لامل یو ځکنال ورکړي. د اروپای ټولنې په قانون جوړونکو اورګان اروپای پارلمان کې لوی ډلې د غوړندیز تر شا درېدلې چې له ترکیه سره د غړیتو پر سر خبري ځندوي. د غوړندیز بل له ترکیه سره چې د اعدام سزا بیرته جاری کوي ټول خبري پایته ورسوي. که څه هم دغه رایګیری اجرایي بڼه نه لري خو هغه به پر اروپایي کمیسیون چې له انقره سره خبرې مخته وړي فشار راولي. په نهایت کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ د اروپایي ټولنې پر غړو انتقاد وکړ چې په دې ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه یې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړې. اردوغان نننۍ رایګیری ته په اشاره وویل چې که د هغې نتیجه هر څه وي زموږ لپاره ارزښت نه لري. د جولای د میاشتې ناکامې کودتا په ترڅ کې اردوغان په هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړی او د اپوزیسیون ډلو خبرې لانو او مدني ټولنو پر وړاندې پراخ ځپونکي عملیات پیل کړي دي. تمه ده چې د سوریې او اوکراین کړکیچونه په مسکو کې د روسیې د صدر اعظم دیمیتری میدودیف او د نړیوال سره صلیب د مشر ترمنځ د خبرو د اجنډا په سر کې ځای ولري. د میدودیف مطبوعاتي دفتر د پنجشنبه پر ورځ وویل چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې له مشر پیټر مورر سره په غونډه کې به د نړۍ په مختلفو سیمو کې د بشري بحرانونو په اړه تمرکز وسي. له مسکو څخه مورر درې ورځنۍ کتنه په داسې حال کې کوي چې په تېره بیا په سوریې کې جګړو د سره صلیب او ملګرو ملتونو په څیر د نړیوالو ادارو ډېرې منابع ځان ته ځانګړې کړې دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د چهارشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنې کې پر دې خبرې وکړې چې د جګړو په سیمو کې ملکیانو ته په څه ډول کېدای سي بشري مرستې ورسول سي. مرستندویو ادارو د سوریې محاصره سوي حلب ښار ته ډېر پام اړولی. د دې ښار په ختیځ برخه کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده له 2500 ډېر کسان د خوراکي او سون موادو له کمښت سره مخ دي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې د اوکراین ولسمشر به نن د اروپای ټولنې له مشرانو سره په غونډه کې پر هغوی فشار راولي چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه جاري وساتي. پیترو پروشینکو له ډونالډ توسک او جین کلاود جونکر سره دا غونډه په داسې حال کې کوي چې کیف دې ته اندېښنه لري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې کله په جنوري کې کار پیلوي د روسیې په وړاندې د لویدیځ اراده کمزورې کړي. ټاکل سوی ده چې اروپایي ټولنه راتلونکې میاشت په سرمشریزه کې د شپږ میاشتو لپاره د هغو بندیزونو پر غځولو خبرې وکړې چې په 2014 کال کې په اوکراین کې د مالیزیایي الوتکې د رانسکورولو وروسته د ټولنې لګولې دي. له ویزې پرته د سفر کولو په بدل کې د بروکسل د کورنۍ سیاسي اصلاحاتو غوښتنه به هم د خبرو په اجنډا کې شاملوي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمل نمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو له مرستندویو هیوادونو غوښتل چې د افغانستان له ستنو شویو کډوالو سره مرستې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر ویان بیا وایي له پاکستان ستنو شویو او ستنېدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره د لازمې بودیجې د نشتوالي له امله د ژمي لپاره دغه پروګرام درولی دی.
په دې درې میاشتو کې موږ وکولای شو چې د منابع له جامع جهاني نه ترلاسه کړو تر څو دا پروګرام بیرته ادامه پیدا وکړي.
هغه اته ورځې کې چې بازار تړل شوی دی خلک
د نورستان د دواب ولسوالۍ یو اوسیدونکی و چې وایي په دې ولسوالۍ کې روانو جګړو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. د ماشومانو د وجهي صندوق د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق او دغه راز د حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشیدی سره پر دې خبرې کړې چې آیا د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په ټاکلو سره به انتخاباتي ستونزې هوارې شي.
د افرادو عدلون بدلون نسی کولای چې دغه ټوله ادعا د اصلاحات لپاره تکمیل یا بشپړ کړي او دا هم نسی کولای چې بالاخره دا تضمین کړي چې په راتلونکي به انتخابات له ګواښونو سره خنډونو سره او ستونزو سره مخامخ نه وي.
او ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو لمرستندوی هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان له ستنو شوو کډوالو سره مرسته وکړي. له دغو کډوالو سره واشنگټن په خپل د لسګونو میلیونو ډالرو ژمنه وکړه. د امریکا له دې کومک سره د روان میلادي کال له پیل تر اوسه په بشري برخه کې د هیواد مرستې څه باندې 200 میلیون ډالرو ته ورسېدې. تفصیل د احمد شبر په راپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ پر ټولو هیوادو شغ وکړ چې د افغانستان لپاره په بشري برخه کې د ملګرو ملتو غوښتنه له پامونه غورځوي. ملګرو ملتو له هغو کډوالو سره چې افغانستان ته په وروستیو کې ستانه شوي دي د مرستو هیله کړې ده. امریکا له خپل لوري له دې کډوالو سره د نږدې 24 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. واشنگتن د دې شمنې اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د عالي کمشنرۍ ویان نادر فرحات ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو د ستونزې له امله یې د پاکستان له حکومت سره موافقه کړې چې د افغان مهاجرو د ایستلو لړۍ د ژبې په مخه ودروي او له کابل سره هم په خبرو دي چې موافقه ترلاسه کړي.
په دې درې میاشتو کې موږ وکولای شو چې د منابع له جامع جایني نه ترلاسه کړو تر څو د پروګرام
یو این ایچ سی آر اټکل کوي کوم رستې دوام وکړي په ژمي کې به هم شاوخوا درې لکه راجستر شوي افغانان افغانستان ته ستانه شي. د روان کال له پیل راهیسې تر درې لکه 80 زره ډېر راجستر شوي افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. افغان چارواکي وایي چې افغانستان ته د ټولو ستنو شویو کډوالو شمیر نږدې 1 میلیون ته رسېږي. امریکا له خپلو تازه مرستو نږدې 40 میلیونه یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو عالي کمشنرۍ ته ورکوي تر څو له هغو ستنو شویو سره چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د سرپناه، د کور د وسایلو او د ژمنیو لوازمو مرسته وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د واشنگتن نوري نږدې 40 میلیونه د خوړو نړیوال سازمان ته ځانګړي شوي تر څو د افغانستان ختیځ ته له ستنو شویو سره بیړنۍ مرستې وکړي. همداراز له هغو کسانو سره کومک وکړي چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي.
و امریکا د امریکا متحده ایالاتونو له مرستندوی هیوادونو غوښتل چې د افغانستان له ستنو شویو کډوالو سره مرستې وکړي. دا په داسې حال کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ ویان نادر فرهاد وایي چې له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د بهیر هم د 3 میاشتو لپاره درولی دی. البته د ژمي په موده کې ښاغلی فرهاد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی دغو ستنېدونکو کډوالو ته د مرستو لپاره لازم منابع په اختیار کې نه لري او دغه 3 میاشتې به یو فرصت وي چې وکولی شي ورته لازم امکانات برابر کړي. د ازادي راډیو خبریال عبادالله هننزي له ښاغلي فرهاد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د دې پرېکړې تر شا نور عوامل هم شته.
عمده دلایل چې دا پروګرام ولې د زمستاني وقفې ته ځي عدم د مالي وجود دی. دا په دې معنی چې موږ کافي منابع نشته چې دا برنامه مخته بیایو، او دوامه چې په افغانستان کې هغه افغانان هم چې بیرته خپل وطن ته راستانه شوي دي، نو دا وقفه کولی شي چې د افغانستان دولت او نړیوالو مؤسسات ته دا یو فرصت مساعده کړي تر څو موږ وکولی شو چې هغه افغانان بیرته خپل وطن ته راستانه شوي دي د هغوی اړتیا ته رسیدګي وکړو. او په دې درې میاشتو کې موږ وکولای شو چې د منابع له جامع جهاني نه ترلاسه کړو.
آیا د پاکستان حکومت دغه پریکړه ستاسو منلې او کنه؟
د پاکستان دولت له خوا په یو درې اړخیز مجلس کې تقریبا 1 میاشت 2 میاشت مخکې په جنیف کې د افغانستان دولت، د پاکستان دولت او د یونیسکو له خوا وشو. په دې مجلس کې د پاکستان دولت له خوا نه دا پروګرام زندیدل یو پیشنهاد د غوی له خوا نه وو. نو د یونیسیار ځکه چې مخکې ویل امکانات هم محدود وو، ځکه نو دا پیشنهاد د پاکستان له خوا یونیسیار ته منظور شو، یعنی یونیسیار هم دا ومنله. خو اوس په دې درې اړخیز بحثونه کې یوازې د افغانستان دولت پاتې دي چې موږ خبرې اترې کې بوخ یو دولت سره تر څو یو حل لارې پیدا وکړو چې هغه افغانان چې غواړي خپل وطن ته بیرته راستانه شي هغوی سره موږ مرسته وکولی شو. دې خلکو سره باید دا زمینه په دې درې میاشتې چې وقفې ته ځو او افغانستان دولت که چېرته دغه دا پالیسي روښانه کړي، نو دا یو فرصت دی افغانستان دولت نړیوال کمیونټی ته تاوندارنګ یونیسیار ته شمول وکول شو خپل پروګرامونه خرڅ جوړ کړو د نن په افغانستان کې د غوي جرمنی تیاتر رسیدګي وکړو.
لدی مخکې هم تاسو له نړیوال ټولنه د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو په برخه کې د مرستو غوښتنې کړې وي، آیا دغه مرستې اوس مهال تاسو سره شوي او کنه؟ اوس مهال څومره پیسو ته تاسو څومره مالی لګښت اړتیا لري څو د افغان کډوالو ستونزو ته په سمه توګه رسیدګي وکړي؟
منابع خو ډیر محدود دي، ځکه ما مخکې اشاره وکړه چې یو عمده دلیل چې دا پروګرام وخت زمستاني وخت ته ځي دا دی چې یونیسیار امکانات نه لري تر لاسه شي د خلکو سره مرسته. که دا پروګرام ادامه ولري د یونیسیار تخمین لخوا تقریبا کېدی شي په دې راتلون کې درې میاشتې کې 300,000 نور افغانان بیرته خپل وطن ته راستانه شي. هغه افغانان چې ثبت او راجستر شوي دي 300,000 افغانان، په دې معنی دي چې 1.5 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري تر څو دا پروګرام ادامه ولري. نو دا په دې معنی دي چې یونیسیار دا امکانات اوس نه لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنر ویا نادر فرهاد چې وایي له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د بهیر د دریو میاشتو لپاره اندرولی، ځکه دی چې دغو کډوالو ته لازمې مرستې نشي رسولی او په دې موده کې به هڅه وکړي چې ورته لازم امکانات برابر کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو 2 شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 5.5 څپه صافه او وازی اورېدلی شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې 2 ورځې کېږي چې جګړه روانه ده. دغې جګړې د خلکو ژوند ډېر انتریخ کړی دی. مخکې له دې چې په دې اړه راپور درته خپور کړو، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالم محمد صالح ته به وښ شو.
نېشنل انټرست خپرونې په خپله پرونی ګڼې کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په باب لیکنه خپره کړې ده. د دې امریکایي خپرونې د لیکنې په پیل کې راغلي د روان میلادي کال د اګست میاشتې پر 23 په کابل کې د افغانستان پر امریکایي پوهنتون د ترورېستي برید راپور څرګنده کړ چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې څومره جدي دي. د لیکنې په حواله ترورستان په اسانۍ سره وتوانېدل ځانونه پوهنتون ته ورسوي، 12 کسان ووژني او 45 نور ټپیان کړي. نېشنل انټرست خپرونه زیاتوي دا د افغانستان لپاره یوه بله مصیبت پرونکې پېښه وه، خو له موجوده خطرونو سره سره د افغانستان امریکایي پوهنتون پرانستل سوی، خو دا خاصه اجازه یې اخیستې چې د افغان امنیتي ځواکونو پر ځای به دوی خپله په خپلو امنیتي مامورانو خپل امن برابروي. د خبرونې په باور دغه پوهنتون له هغې پیښې د معیاري امنیت د ارزښت یو ګرانبیه درس واخیست، خو له بده مرغه نړیوال پانګوال چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په باب بل نظر لري د اجازه نه لري چې د خپل امن لپاره خپلې خصوصي او مسلکي امنیتي کمپنۍ وګماري. د نېشنل انټرست خبرونې په لیکنه کې راغلي په ورستیو کلونو کې افغانستان د سیمه ییز تجارت او د انرژي د قراردادونو د نهایي کولو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. خبرونه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند په ګډون د ټاپي پروژې یادونه کړې چې د ترکمنستان غاز به د افغانستان او پاکستان له طریق هند ته انتقالیږي. دغه راز د کاسا زر پروژه چې د برېښنا د پروژې په مرسته به منځنۍ آسیا له جنوبي آسیا سره تړي یاد کړې ده، او د چابهار بندر پروژه هم مهمه ګڼل شوې ده. د خبرونه په باور په افغانستان کې د موجوده امنیتي اندېښنو له کبله د دغو پروژو تطبیق ورو روان دی. نېشنل انټرست خبرونه د ساري په توګه د ټاپي د غازو د نل لیکې سیمه ییزې پروژې یادونه کړې چې د 10 میلیارد ډالر په ارزښت ده، خو په افغانستان کې د موجوده امنیتي اندېښنو له کبله یې چارې ځنډېدلې دي. کاناډایي خبرونه ډیجیټل ژورنال په خپله تازه ګڼه کې د بشري حقونو د مدافع ډلو او هغو کورنیو پر غوښتنه لیکنه خپره کړې چې له افغان حکومت څخه یې د شیعهګانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د لیکنې په پیل کې د بشري حقونو د څار ادارې پر غوښتنه تمرکز سوی چې د یوې وروستۍ حملې د قربانیانو له کورنۍ سره یو ځای له افغان حکومت څخه د شوی اقالیت پر خوندیتوب ټینګار کړی دی. دوی په داسال کې د غشتنه مطرح کوي چې د کابل په دارالامان سیمه کې د دوشنبه پرز په باقر العلوم جماعت کې ځنوژن کې برید سباندې ډیرش کسان ووجل او تر 500 ډیر نورې ټپیان کړل. د بشری حقوقو د څر ادارې یوې مخکښ څیړونکې میرمن پاتریشا ګاسمن ویلي داعش ډلې د شیوګانو د راټولېدنې پر ځایونو خپلې وحشتناکې او غیر قانوني حملې زیاتې کړي او هیڅ ځای خوندي نه دی پرېښی. د ډیجیټل ژورنال خبرونې په لیکنه کې د تیرې میاشتې حملې ته هم اشاره شوی چې د افغانستان په شمال کې د اشورا پر مراسم وسوه او 14 کسان ووژل. تر دې مخکې په کابل کې پر شیوګانو دوی نورې حملې وسوه چې داعش ډلې یې مسؤلیت ومانه او په نتیجه کې 13 کسان ووژل شول. د لیکنې په دوام کې راغلي د داعش ډلې سختریزو وسلوالو د هغې حملې مسؤلیت هم منلی چې روان کال په کابل کې د شیوګانو پر اعتراضیه غونډه وسوه او په نتیجه کې 15 تنه ووژل شول. د ډیجیټل ژورنال د لیکنې په حواله د داعش جنګیالي چې په سوریه او عراق کې ځینې سیمې په کنټرول کې دي په افغانستان کې هم د پښې ټینګولو ځای پیدا کړی او وسلوالو طالبانو ته یې د هغوی په خپله خاوره کې خطر پیش کړی دی.
د نورستان په دوه ولسوالۍ کې جګړه 15 ورځې ته غځېدلې ده. د جګړې د دوام له امله لارې او بازارونه بند شوي او ورسره د خوراکي او نورو اړینو موادو بیې او نرخونه هم لوړ شوي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري سیمه ییز خبریال پرې رپورټ لري.
د نورستان په دوه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه 15 ورځې ته هم اوږده شوه. که څه هم چې هلته تلیفوني شبکه او دواب ته تللې سړک تړل شوې، بې له دولتي مسؤلینو او طالبان څخه بل چاته د سیمې اوسیدونکو ته د اوختي مرګ ژوبلې او نورو ستونزو په اړه پوره معلومات نشته. خو د دوه په گاوند کې د پرتی ولسوالۍ نورګرام اوسیدونکي وای هلته له نږدې تیر یوې اونۍ بازار تړل شوی، خلک له خپلو کورونو نورو ځایونو ته په کډه شوي، خوراکي او نور اړین مواد هم کم شوي او نرخونه لوړ شوي دي.
اوازې دي چې ملکی تم په کې مرجو لا وخت دا شپږو اتو ورځې کې چې بازار تړل شوی دا خلک دکانداران چې سو اټول د حقیقت دي حتمن خلک د مشکلات سره مخامخ کړي چې د خپل لار نشته چې خلک ورته شیر وړي یا بل لار نو سودا راوړي خوراکي توکي سهار سره ټول خلک دلته چې کده سوګل ته پاتې دي. وو نن دې خواته لا تر اوسه پر سوک کډوال شوي نه دي، خو عمل ته دی یو کړي نه بل کلی ته کزیم عمل ته نږدې به دي. پرې دې خو مسافر ډېره زیاته ده، تقریبا 20 کیلومتر مسافر دي دوه په نورګرام تر مې.
دوی وای کومو کسانو چې خپل کورونه پریخي د ژمي په یخو او باراني شپو ورځو کې په ډیرو ستونزمنو حالاتو کې راګیر دي. د لارې بندې دوه او د جګړې د دوام په وجه لری زینو ته هم انشي تللې
کوم دوا باندې جګړه روانه ده. د ځګه جنات ډیر خلکو هجرت کړی دي، ځینې آبادی ته رسیدلې دي او ځینې په غرونو کې بیچارهګان سره د بچو ارمال مطرح ته پاتې ده. په یخو غارونو کې پراته دي، په یخو ساحو کې پراته دي، رسیدګي نور ولسوالۍ ته هم نه رسیدي.
خلک له دولت غواړي چې زر تر زره دي د لارې خلاصولو او هلته د پیل شوی جګړې پای ته رسولو د پاره ګړندۍ هڅې وکړي څو په دواب کې د پرتو وګړو ژوند خوندي شي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس هم دوام لري. په یاد جګړه کې درې وسلوال مخالفین وژل شوي، اته ټپیاندي او په دوه کورونو د هوان د ګولیو لګیدو په وجه څلور ولسی وګړي چې پکې خزي ماشومان او یو سپینګیره سړی شامل دي ټپیاندي. والی وای کوخخ کوي چې په لار کې خخکړې شوي مینونه او لغړ څخه ورته راغورځول شوي تیږي لری کړي او سرک د ترافیکو پر مخ پرانیزي.
د خلکو د کورونو نه د وټل په مورید کې کوم گزارش نشته. د امریکا کومالي د دې توګه چې لارې بندې دي خپل خلک د دې ستونزو سره مخ دي. کوشش کوو چې په همدې یو دوه ورځو کې دغه مشکل خلاص شي او لارې خلاص شي.
خلق وای د تیر یک شنبه پشپا په سلګونو وسلوالو طالبانو د نورستان په دوه بلسوالۍ ډلیز بریت پیل کړ. دولت طالبانو ته او طالبان دولت ته د مرګ ژوب لیړولو داوی کوي. د جګړې د دوام او د لارې بندېدو په وجه ولسی وګړي زیات ځورېږي. په جنگ کې ښکېلو خواو ته په کار دي چې د ولسونو ستونزو ته په کتلو سره جنگ بند او تړل شوې لاره پرانیزي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ایمان پر ضد مبارزې نړیوال کمپاین وایي تیر کال د ټولې نړۍ په پرتله په افغانستان کې زیات خلک د ماینونو د چاودنې قرباني شوي دي. د ادارې د افغانستان د چارو مسؤل وایي چې په افغانستان کې د ماین پر ضد مبارزه د مالي مرستو د کموالي له امله له خنډ سره مخامخ کیدلی شي. فرشته جلالزه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ماین پر ضد مبارزې نړیوال کمپاین وایي په 2015 میلادي کال کې 1310 لستره افغانان د ماین په چاودنه کې وژل شوی یا زخمیان شوی دي. خو په دې نړیواله اداره کې د افغانستان د چارو مسول فیروز علی زاده ازادي راډیو ته څرګنده کړ چې شای د شمیر تر هغه چې دوی پر رپورت کې یادونه شوی ډیر لوړ وي، ځکه په افغانستان کې د ارقامو او معلوماتو راغونډول اسان کار نه دی. طبعا په جنوبي سیمو کې چې جګړه روانه ده د ماینونو شمیر زیات او قربانیان یې هم زیات دي، خو د جګړې له امله موږ نسو کولای چې دقیق ارقام راغونډ کړو. یا د ماین قربانیان روغتونونو ته نه رسیږي چې ثبت سي، نو معلومات ډېر په ځنډ رارسیږي. شایي کال ته دا څرګنده سي چې په افغانستان کې د ماین قربانیان تر هغه زیات دي چې سږکال زموږ پر پوټ کې یادونه یې شوې ده. د علیزاده په وینا په افغانستان کې د ماین 40% قربانیان ماشومان دي. د ماین پر ضد مبارزې د نړیوال کمپاین د چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ماین پاکولو نړیوالې ادارې هڅه کوي چې تر 2023 میلادي کال په دې هیواد کې ماین صفر کړي او د ماین تلفات صفر تر راکم کړي. خو فیروز علیزاده وویل چې کچېری مرسته کوونکي هیوادونه خپل مالی مرستې محدود کړي، دې هدف ته رسیدل به ګران وي. متاسفانه یو ستونزه چې د افغانستان د ماین اکشن موسسې ورسره مخامخ دي د بودیجې کموالی دی، او که وکتل سي یو مهال که موسسو $100 میلیون ترلاسه کول، اوس یې اندازه $50 میلیون ته راکم شوې ده. نو په افغانستان کې د دغو موسسو تمویل ډیر مهم دی. د ماین پر ضد د مبارزې نړیوال کمپاین وایي تیر کال په ټوله نړۍ کې د ماین د قربانیانو شمیر د وړم کال په پرتله 15% لوړ سوی، او لشته لږه 6,416 تنه د ماین په چاودنه کې زخمیان یا وژل شوي دي. د ماینونو پر ضد د مبارزې د نړیوالې ادارې ویلي چې په افغانستان، عراق، سوریه، لیبیا، یمن او اوکراین کې د جګړو له امله د ماین قربانیان ډیر شوي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د امریکا په خوانی لومړی میرمن لورا بوش د هیواد له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتي چې په افغاني ټولنه کې د ښځو د رول د پیاوړتیا لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي. میرمن بوش د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو د رول د پراختیا په برخه کې زیاتې هڅې کړي، او کله چې لومړی میرمن و افغانستان ته سفر وکړ، څو ورځې وړاندې میرمن لورا بوش افغان ښځو ته د خدمت په خاطر جایزه ورکړل شوه. د موضوع تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
د پخوانی ولسمشر جور دبلیو بوش میرمن لورا بوش چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چوپتیا غوره کړې وه، په وروستیو کې د متحدو ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره هڅې جاري وساتي. لورا بوش هم هغه وخت چې د امریکا لومړۍ میرمن وه، او هم وروسته د افغان میرمنو د رول د پیاوړتیا لپاره پرله پسې هلې ځلې کړې دي. په روسیې کې میرمن لورا بوش په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ملاتړ په خاطر جایزه ترلاسه کړه. دې ته دا جایزه چې لاس پر لاس نومیږي د ښځو دیموکراتي شبکې ورکړه. دا جایزه د افغان ښځو د وضعیت په اړه د پخوانی لومړی میرمن لورا بوش د لومړنۍ رادیوي وینا په 15مه کالیزه کې ورکړې شوه. میرمن بوش وویل له هماغه وخت تر اوسه پورې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې ډیر کارونه شوي، خو لا هم ډیر کارونه پاتې دي چې باید وشي څو افغان ښځې په افغاني ټولنه کې خپل حقیقي مقام ترلاسه کړي. میرمن بوش وویل په افغانستان کې د خوشبینۍ دلیل شته. د په دې برخه کې ښوونځیو ته د زیات شمیر نجونو تک او په سوداګرۍ کې د ښځو د رول یادونه وکړه. میرمن بوش د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې وویل، اوس چې په امریکا کې نوی حکومت واک ترلاسه کوي خپل مسؤلیت بولي چې له دې نوې ادارې سره کار وکوي، او ورته ووایي په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره کار ته دوام ورکړي. د فټ سټاپ نشې له لیکنې سره سم د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته میرمن لورا بوش په امریکا کې چوب خو فعال رول لرلی دی. دا د لومړۍ میرمن په توګه درې ځلې افغانستان ته تللې، او په 2016 میلادي کال کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون په جوړولو کې مهم رول ولوباوه. دا همداراز د امریکا او افغان ښځو د شورا یو افتخاري رئیس هم ده. دا شورا د امریکا او افغانستان پخوانی ولسمشرانو جورج دبلیو بوش او حامد کرزی جوړه کړې ده. د دې شورا هدف د پوهنې، روغتیا، اقتصاد او د مشرتابه په برخو کې د افغان ښځو د رول پیاوړتیا ده.
و امریکا چې د امریکا په خوانې لومړی میرمن لورا بوش د دې هیواد له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتل چې په افغاني ټولنه کې د ښځو د رول د پیاوړتیا لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي. لورا بوش څو ورځې وړاندې افغان ښځو ته د خدمت په خاطر جایزه ترلاسه کړه. وړاندې دغه راز له یوې ځوان نجلۍ سره چې مور یې پرې لیک لوست کړی دی مرکه لرو. دغه راز دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو احصایو له مخې ویل کېږي چې تر اوسه پورې ډېرې نجونې بې سواده دي او لیک لوسته امکانات نه لري. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه هم درته خپرو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف او د ازادي راډیو په ګډه اونیز پروګرام درته خپرو. د حقیقت څه دی اونیز پروګرام کې مو هم د انتخاباتي کمیسیونونو د نوي کمیشنرانو د ټاکلو په اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر یوسف رشیدي سره خبرې کړي. خو صالح محمد صالح ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د صد مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
پاکستان د چهارشنبه پر ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې د دغه هیواد جګپوړی ډیپلومات به په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کنفرانس کې برخه واخلي. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې نن 15مه ده چې جګړه روانه ده. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ایټالیا د ایمرجنسی روغتونونو د خدمتونو د پراخېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د تروریزم ضد محکمې 15 تنه د دوه عیسویانو د وژلو په تور په اعدام محکوم کړل. ایران د اسرائیلو دا تورونه بے بنسټه وبلل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو شمیر غړي د ملکي الوتنو له لارې د لبنان حزب الله ډلې ته وسلې انتقالوي. د اروپای ټولنې وکیلان بنن په غیرایګری سره چې تمه کېږي له ترکیې سره د غړیتوب پر سر خبرې وځنډوي، انقرې ته په کور دننه د پراخې ځپنې له امله یو سیګنال ورکړي. تمه ده چې د سوریې او اوکراین کړکیچونه په مسکو کې د روسیې د صدر اعظم دیمیتری میدودیف او د نړیوال سره صلیب د مشر ترمنځ د خبرو د اجنډا په سر کې ځای ولري. او د اوکراین ولسمشر به نن د اروپای ټولنې له مشرانو سره په غونډه کې پر هغوی فشار راولي چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه جاري وساتي.
بخښنه سره زموږ همکار قاسم سولملو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. سالم احمد صالح زموږ بل همکار به اوس تاسو د یو ایراني تبره امریکایي د چې په امریکا کې تورن شوی د جرم د دوسیې په اړه له نورو معلوماتو خبر کړي. دغه ایرانی چې مجرم پیژندل شوی د ایران حکومت لزمکه څخه هوا ته د راکټونو او د پوځي الوتکو د پروزو د رانولو او ایران ته د هغو د قاچاق هڅه کړې ده. پر رضا اولنګیان تور لګول شوی چې هڅه کړې له هغو بندیزونو سرغړونه وکړي چې د امریکا لخوا پر ایران لګول شوی دی. جزئیات د سالم مسالې پر پورت کې
د امریکا د عدلی وزارت وای پر شپږ 50 کلن رضا اولنګیان د منهټن د فدرال قضایي هیئت لخوا څلور تورونه لګول سوی دي. د سه شنبه پر ورځ محکوم سو. څارنوالانو ویلي په دغه تورونه کې د الوتکو زو توغندۍ او لاستراوړل او ایران ته د هغو د انتقال همکاري هم شامل ده. اولنګیان چې هم د ایران او هم د امریکا تابعیت لري اټکل کوي چې شایي په دې تور لږ تر لږه په 25 کلونو باندې محکوم سي. تمه کیږي دغه ایرانی اصل امریکایي د مارچ میاشتې پر 14مه په مجازاتو محکوم سي. د رضا اولنګین مدافع وکیل لی گینسبرګ ویلي د منصفه هیئت پریکړه ډیره مایوسوونکې وه او موږ تصمیم لرو چې د استیناف غوښتنه وکړو. دغه ایرانی ټبره څلور کاله مخکې په استونیا کې ونیول سو، خو وروسته د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې لخوا د تنظیم سویو عملیاتو په نتیجه کې امریکا ته وسپارل سو. د څرنوالانو په خبره چې اولنګیان په 2012 میلادي کال کې د دې ادارې له یوه مخفي مامور سره په اوکراین کې هم کتلی وه. دغه مامور ځان د وسلو روسي دلال معرفي کړی و چې ګواکې غواړي لمځکې څخه هوا ته د وشتونکو راکټونو او د پوځي الوتکو د بیلابیلو پرزو رانیول تنظیم کړي. د څرنوالانو وینا ده چې اولنګیان په خپلو مکالمو او ایمیلونو کې د دغو راکټونو او د الوتکو د پرزو د ترلاسه کولو او ایران ته د هغو د قاچاق پاړه خپل پلانونه تشریح کړي دي. څرنوالانو زیاته کړي چې اولنګیان په پام کې لرل چې دغه پرزې د افغانستان یا بل ګاونډي هیواد له طریقه ایران ته ولېږدوي. دوی ویلي اولنګیان د لسو راکټونو، د یوې معاملې او د الوتکو د لسګونو پرزو په اړه مذاکرې کړي دي. ویل سوي چې دغه ایرانی الاصل امریکایي د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې له خفیه مامور سره په ویډیو کانفرنس کې ویلي چې غواړي لږ تر لږه 200 راکټونه ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړې لپاره د کورنیو او نړیوالو هڅو سره سره تر اوسه پورې ډېرې نجونې نالوستې دي او ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې دي، خو ډېرې داسې کورنۍ هم شته چې په خپلو نجونو له مشکلاتو سره سره په دې برخه کې پانګونه کوي. یوه هم یوه کونډه ده چې خپل لورې په پرورشګاه کې شامله کړې ده، څو لیک لوست زده کړي. فری بازاهر د دې ښځې له لور سره مرکه کړې چې نوم یې نه دی ښودل شوی، هغه خپله کیسه داسې کوي.
مور مې ستا د پلار مې مړ سوی ده، مور یو ورور لرم، یو خور لرم. زه غټه یم، خور مې مانه وړکی ده، به مې ورور د خور نه وړکی ده.
مور دې څه کار کوي؟
مور مې کار نه کوي، کور کې ده.
ته څنګه راغلی دلته؟ ولې راغلی؟
درس خاطر راغلی یم، مور مې دلته راوستلو.
څومره خوشحاله دلته؟ تم کوم کارونه کوي؟
هر شی مکتب ته ځو، کورسونو ته ځو، کمپیوټر وایو، نور خیاطي ته ځو، کرشنی لار شی وای دلته. هر ورځ درس نه وای، د هفته دو دفعه، یو دفعه یو دفعه هغه د جوین پاکو همداسي سي دا ویلی مخ پاکو، او یو ورځ هغه همداسي درس وای په پتاخ کې.
څومره خوشاله دلته چې درس وای؟
ډیر خوشاله یم.
کور کې خوشاله یې دلته؟
دلته.
ولی
دلته هر شی د خاطر سي د مونږ کورس کې مکتب چې نه دلته هر شی فعال دي، دلته مونږ خوشاله ستو. سي بیا کله کله وخت زموږ سمې زما بیا تل ډیر خوشاله یم چې کور ته زما. دلته مخ بیا ته ډیر خوشاله مې څه کس نه مور د کانال ته.
بیا څه کارونه کوي چې تل هغه سره وځي؟
هلته مکل مور سره مې کومه کومه که هغه ډوډۍ پخی زه ور سره نور کارونه کوم، کوټه ورته چې کومه ډوډۍ ورته هغه ډوډۍ مثلا ورته زه غلی کومه، نور شیونه مثلا دیګه ورته هغه دې ما ته خود زه ورته کومه، نور ورور سره مې درس وایمه. بیا تر څه سه زه دلته راځو، غواړم ټولنې ته خدمت وکړمه. دلته خدمت کوم، مور ته مې په آینده کې ورته خدمت کوم. د دې پښې مې درد کوي، دې خاطر ورته غواړم چې آینده کې ډاکټر سم دې دې پښې مې ته تدوي کوم.
کله کله د خپل کورنۍ کې یا د شاوخوا خلک مو کله کله داسې نه درته وایي چې ته په پرورشګاه کې یا
وای وای والے په بارشګه کې وای والے دلته وای درس ته چا نه کې کې درس ما وای مونږ بیا مور مونږ تشویقې وای زه تاسو درس وای وای تر څو سغر سي د جامو په در ته لګي کې یا وای نور د مونږ قومونو هغه نه پری دی وای درس ما وای مونږ ته وای بیا مور وای زه لار سي تاسو مرتب ته وای دې ته په خبرې سم کې کې یا نه
څوک درس ته وای چې
دا د مونږ یو کاکا دا نور خالګار مې دی وای مزه یا
ولې وای وای ولی مزه
یا ول کان زیلی کان پری دی به مون ته وای وای دوی پلار نور چای وس دوی سی مون ته وای وای پلار مخ مرسوی دا پلار مخ چاینه دا چاینه وا غم مرسوی دا وای پلار اغه چاینه دا سی دوی سی به مون غوای ز درس دی ته مو وای وای دی کور اغه ورته زکوی سی دوی خپل اینی میری کور تلر سی وای دی تاغه نه پختنه نه کای سی اغه وکا اینی زرا س درس ته وای وای دی دیګه پختنه کای
او ته څورته وای وای ته
زورته وای موایم زه درس وایم هم دیګه کوم وایم درس وایم
د باندې هم تاسو کله کله وځي
نه مونږه مونږ ته وای تاسو غټان استه وای د کور نه موځي نه 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 پری دی مونږه سی بیا چا یو خلک ان تا وایو بیا مونږ ته راوړي اجازه اخلو مونږ نه پری دی
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، موږ په ورځني ژوند کې اکثره وخت له داسې میکروبونو سره مخ کیږو چې ګڼې سي ستونزې پېښولی شي. له ناروغ کس سره مخ کېدل، له هغه سره ناسته یا ستړي مشي کول، د ناروغو کسانو د وسایلو څخه استفاده، یا هم کله چې د باندې وزو خاورو دوړو کې ډیر میکروبونه وي، چې له دې امله مو لاسونه له میکروبونو سره سر و کار لري او زموږ د ناروغه کیدلو چانس زیاتوي. کله چې پر لاسونو مو میکروبونه وي نو هغه خو نه لیدل کیږي، موږ خولې او سترګو ته ورلو، نو بیا مغه وي چې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږو. کله چې موږ ناروغه شو نو زموږ د لاسونو له لارې د کورنۍ نورو غړو ته هم دا میکروبونه سرایت کوي، نو ځکه خو زموږ کورنۍ کله ناکله له یو سره ناروغه شي چې بیا د ټولو پر علاج ډېرې پیسې مصرفېږي. رزو دې ته چې په کومو حالاتو کې د دې امکان شته چې پر لاسونو باندې مو ډېر میکروبونه ناست وي. کله چې مو لاسونه د نورو ناولو یا خیرنو لاسونو سره په تماس کې کیږي، کله مو چې لاسونه د ناروغ د وجود له مایاتو سره په تماس کې کیږي، په داسې وخت کې د لاسونو مینځل په صابون ډېر ضرور دي. د دې ترڅنګ په ځینو نورو حالاتو کې هم په صابون سره د لاسونو مینځل ضرور دي. له تشناب څخه له راوتلو وروسته، د ډوډۍ یا غذا له جوړول مخته او وروسته، کله چې خپل یا د بل چا زخم پاکوو، د پوزې له پاکولو وروسته، او کله چې له کثافاتو سره په تماس کې کیږو. نن له موږ سره د یونیسف له ادارې سره د افضل صحي په برخه کې ډاکټر نصرت رسادی. ډاکټر صاحب، په پیل کې په صابون سره د لاس مینځلو په ګټو خبرې کوي.
په صابون باندې لاس مینځل یو ډېر ګټور عمل دی. دا د ماشومانو، ټول انسانانو صحت ته ډېره فائده لري. کومې ګټې چې په صابون باندې لاس مینځل لري، هغه دا دی چې لومړی د اسهالي ناروغۍ یا د نس ناستي مخنیوی کوي. که چیرته ټول خلک په صابون باندې لاسونه ومینځي، نو تقریبا د اسهالي ناروغیو په شیو کې به 45% یا نیم په نیمه کمواله راشي.
همداراز چې سروې کړې ده په افغانستان کې به څومره کسان په صابون باندې لاس مینځي، په دې کې به څومره ماشومان راځي، آیا د کوم سره ته ویلی سي؟
سروېګانې شوي دي او خلکو نه پوښتنې شوي. تقریبا 50% خلکو ویل دي چې موږ لاسونه په صابون مینځو، مګر کله چې موږ تلیو دغه تشناب کې د لاس مینځلو ځای کتلی او صابون هم کتلی، نو یوازې 45% خلک دغه تحصیلات لري. په دې معنی چې نیم په نیمه خلک د افغانستان چې دي، دوی په صابون لاسونه نه مینځي، حتی هغه تحصیلات هم نه لري، د شوی نه لري او سره بیا صابون نه لري. په دې خاطر
ماشومان شمیره ته ویلی سي چې د تاسو په سروې کې څومره ماشومان دي چې دوی په صابون باندې لاس مینځي؟
په دې سروې کې ټول غټان او ماشومان ټول راغلي. مشخص ماشومانو په اړه معلومات پکې نشته، لکه د عمومي معلومات دي چې پوښتنې شوي دي کې غټان هم شته، ماشومان هم شته. 50% وایي چې لاس مینځو، مګر په حقیقت کې 40% یا 45%
لاس مینځي. بیا تاسې له کورنیو سره خبرې وکړلې، د صابون اهمیت موږ ته واضح کړ.
موږ دوه قسمه پروګرامونه لري، یو پروګرامونه دي چې په ټولنه کې یا په کلیوالو سیمو کې دي، او یو پروګرامونه دي چې په ښوونځیو کې دي. په کلیوال سیمو کې موږ په څلورو ولایتونو کې په امتحاني شکل باندې د نظافت بهبود یو پروګرام لرو چې بامیان، ننګرهار، بادغیس او کندهار دي. هلته موږ تحصیل کوونکي روزلي دي. دوی ځي ټولنه کې د خلکو سره جلسې نیسي، غونډ نیسي، هغوی ته د لاس مینځل د اهمیت په اړه خبرې کوي. بیا دویم قدم یې دا ده چې د ټولنې رضاکار چې دي، صحي رضاکار، دوی تربیه کوي، هغوی ځي په ټولنه کې خلکو ته د پیغامونه رسوي. او دریم دا ده چې په ښوونځیو کې معلمین او شاگردان روزی ترسو په دې اهمیت باندې کوشي. دویم پروگرام چې موږ لرو هغه په ښوونځیو کې د لاس مینځلو د کوالی پروگرامونه دي، چې په دې کې موږ روزنیز پروگرامونه لرو. معلمین، شاگردان، دوی روزو د لاس مینځلو اهمیت ورته وایو او د هغې صحیح طریقه ورته موږ بیانو. دویم موږ تحصیلات جوړو. ښوونځیو کې موږ د لاس مینځلو دپاره پاکې اوبه، د لاس مینځلو تحصیلات، د شوی دا شیان او حتی صابون هم د وخت کې مهیا کوو. او بل د معارف د وزارت سره موږ په دې کار کوو چې دوی په خپلو پروګرامونو کې دا شامل کی، په پالیسیګانو کې، په پروګرامونو کې، ترڅو د لاس مینځل د ښوونځي یو حیاتي برخه شي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، خو که د وزیر ته وایي هغه کسان په تیر ماشومان چې صابون نه ګټه نه اخلي، لاس نه ور باندې مینځي، دوی له کوم زیانونو سره مخ کیږي؟
ډېر عمده صحي مشکلات چې دوی ته پیښیږي، اول اسهالت دی نس نس ده ده ماشومان په نس نس دی زیات اخته کی دوهم تنفسی ناروغی یا د سینې ناروغی لکه سینه بغل په دی باندې اخته کی او بل دا چې نوی زیږیدلی ماشومان ډیر خطر سره مخامخ دي خصوصا کله چې کلینیکونو کې زیګون کیږي او صحیح پرسونل یا صحیح کارکونکو کی دوی صابون لاسونه نه مینځي دوی د نوی زیږیدلی ماشوم ژوند ته خاص تهدید متوجه کی ځکه چې نه خی چې کچیرته ډاکټران قابلیت یا نرسان دوی لاسونه په صابون مینځي نو څلور څلور فیصد نوی زیږیدلو مړینې به راکمې شي بل دا چې کوم ماشومان چې په اسهالت وخت کې هغوی بیا په سوی تغذیه مخته کیږي د سوی تغذیه په سبب د دوی وده متاثره کیږي او بالاخره د دوی هغه تعلیمي نتایج هم خرابیږي ورسره
معمولا چې کله د افغانستان په ولایتو کې له خلکو سره خبرې کیږي دوی فقر او غریبي د دې لامل بولي چې دوی نشي کولی صابون واخلي بیا ماشومان هم لاس پی ومینځي او دوی هم په دغه برخه کې به د تاثیر نظر څه وي
زه فکر کوم دا یو ناسم پوهاوی دی ځکه صابون نن سبا په هر ځای کې موجود ده یعنی که ته د افغانستان تر ټولو لرې کلي ته هم لاړ شي نو په دوکان کې به صابون وي حتمي نه ده چې دوی ډېر قیمتي صابون واخلي چې هغه مثلا په سل افغانۍ ده د شل افغانۍ صابون هم پیدا کیږي همغه عین کار چې د سل افغانۍ صابون کې د شل افغانۍ صابون هم کوي صابون د قیمت د نظر ډېر ارزان تمامېږي دوی دپاره خو که چېرته صابون ته دوی لاسرسی ونلري او بیخي دومره فقیر چې صابون نه وي حتی په ایره باندې هم که دوی لاسونه ومینځي په پاکه ایره باندې هغه هم د میکروبونو د خپراوي مخنیوی کولی شي
تاسې چې کله له دوی سره خبرې کوئ دوی خپل څومره د صابون په ارزښت باندې پوهېدله
یو شی چې په افغانستان کې شته هغه دا دی چې د پوهاوي سطحه او د عمل سطحه دا همیشه سره فرق کوي کله چې تاسو د خلکو نه پوښتنه وکړئ صابون باندې لاس مینځل د ارزښت پاړه تقریبا یو ډېره لوړه فیصدي به تاسو ته وایي چې بالکل د ارزښت لري موږ په دې پوهیږو مګر کله چې تاسو عمل اند دوی د عمل ژوند وګوري هغه بیا ټیټ ده په دې کې مختلف سببونه دي یا دا چې واقعا نه غواړي چې لاسونه په صابون مینځي یا دا چې دوی ته دا ارزښت نه لري معلومات یې اخیستي مګر په ارزښت اندې پوه شي درست او یا دا چې دوی هغه تسهیلات نه لري مثلا د تشناب په څنګ کې د شوی نه ده جوړه کړې ورسره څنګ کې صابون نه دی که څوک غواړي چې دغه د لاس مینځلو عمل د دوی عادت وګرځي په کار دا چې تشناب په منځ کې تشناب په څنګ کې د شوی جوړه کړي چې په هغه کې اوبه موجود وي همیشه او په څنګ کې ورسره صابون کیږي نو د دې چانس بیا زیاتیږي چې کله تشناب نه دوی راوځي لاسونه په صابون مینځي بل دا چې افغانستان کې عام رواج دا دی چې د ډوډۍ نه مخکې دوی لاسونه مینځي مګر صابون نه استفاده نه کوي حال دا چې دوی خدا عمل اسم کوي صرف یو صابون دی په ورسره اضافه کوي کله چې دوی لاسونه مینځي د ډوډۍ نه مخکې په صابون لاسونه مینځي نو په دې معنا چې دا په افغانستان کې آسان دی نسبت نورو سیمو ته ځکه موږ دغه عمل لرو لاسونه مینځل د ډوډۍ نه مخکې وروسته خو صرف یو د صابون علاوه کول دي کې
تاسو په نظر ماشومان به څنګه واڅو چې غوی له صابون نه ګټه واخلي کله چې دوی ډوډۍ خوري لاسونه مینځي یا له لوبو نه راځي لاسونه پرې مینځي
د دې لپاره چې د صابون استعمال مروج شي د ټول نه آسان او موثر لاره ده چې موږ په ماشومان باندې کار وکړو ماشومان باندې کار په دوه ځایونو کې یو د خوندزیو کې او دوهم په کور کې په خوندزیو کې باید داسې پروګرامونه جوړ شي چې ماشومان ډلې ډلې د ورځې په یو مشخص وخت کې د لاسونو مینځل لپاره راوستل شي لکه استاد د دوی سره راوځي ټول صنف راوباسي او دوی ته وایي چې تاسو په دغه مشخص وخت کې لاسونه مینځئ کله چې دا عمل دوی بار بار تکراروي دا د دوی عادت ګرځي بیا دا دوی چې کله کور ته راځي دا عمل تکراروي او حتی نور هم د دوی نه بیا الهام اخلي او هم لاسونه مینځي یو دویم د والدینو سره کار باید وشي مور او پلار باید په دې پوه شي که ماشوم لاس په صابون ونه مینځي دا په اسهالت اخته کیږي په تنفسي ناروغۍ اخته کیږي او بل دا چې په سوی تغذیه اخته کیدی شي او بل دا چې دوی ته اقتصادي زیان هم ده ځکه دوی ماشومان چې مریضیږي دوی مجبور دي چې پیسې ډاکټر ته ورکړي دوا باندې مصرف کړي نو کله چې دوی په دې اهمیت باندې پوه شول دوی بیا خپل ماشوم دې تشویقوي دې ته هڅوي چې د ډوډۍ خوړل نه مخکې او تشنه ته تګ نه وروسته لاسونه په صابون مینځي نو د استادانو او د والدینو رول په دې کې ډېر زیات مهم او کلیدي ده دوی باید دا مسؤلیت واخلي
تاسو خپل د ورځې څو ځله لاسونه په صابون مینځي
د دې په خاطر چې نور زمانه زده کړه کوي که زه دا کارونه کوم نو بیا زما وینا هیڅ تاثیر نه لري نو زه کوشش کوم چې د ټول نه زیات خپل لاسونه په صابون مینځم حتمی د ډوډۍ نه مخکې مینځم تشناب ته د تلو نه وروسته مینځم د ناپاک څیز د تماس نه وروسته مینځم او حتی ما خپل ماشومان هڅولی دي چې دوی د لاس مینځلو په اړه باندې یو وړه ویډیو جوړه کړي زما دوه لورګانې دي هغوی تېره ورځ یو ویډیویي کلپ جوړ کړو خلکو ته د صابون باندې د لاس مینځلو په اهمیت باندې خبرې کړي هغه ویډیو کلپ ما په یوټیوب کې هم اچولی دی زما لپاره دا ډېر ارزښت لري نو په دې خاطر چې زما خبرې په خلکو ښه تاثیر وکړي زه مجبور یم چې دا عمل د نور نه زیات اول د خپلې کورنۍ نه شروع کړم او اول د ځان نه شروع کړم بیا کورنۍ او بیا هم نور خلکو ته
ډېره مننه ډاکټر صاحب خیر
حقیقت سده ای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت سده ای
د هیواد روان بحرانی حالت، د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات او د ټاکنو پر وړاندې ګڼ خنډونه هغه څه دي چې ګڼ افغانان یې په اندېښنې کې اچولي دي. له ګڼو جنجالونو او کشالو له تېرېدو وروسته څو ورځې وړاندې د ملي وحدت حکومت د ټاکنو د کمیسیونونو لپاره کمیشنران معرفي کړل. آیا د کمیشنرانو ټاکنه د سیاسي مصلحت پر بنسټ وه او که د وړتیا له مخې؟ څه فکر کوي دوی به وتوانیږي چې د ټاکنو پر وړاندې رامنځته شوې بې باورۍ له منځه یوسي او د عادلانه ټاکنو لپاره زمینه برابر کړي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت سره خپرونه کې به د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید راته ځواب کړي. تاسو سره کله وي ستوري مشر، مخکې دي چې موږ د ټاکنو د دوړو کمیسیونونو د نویو معرفي شویو کمیشنرانو پر ټاکنې او ګمارنې وغږی ګمخ کړی دی. غواړو د تیرو کمیشنرانو یا د تیرو د دوړو کمیسیونونو د غړیو په کارونو وغږی ګو، د ټاکنو د بهیر او د تاړوند نورو کارونو د یوې څارګري ادارې د مشر په توګه ستاسو له نظره د هغوی کار او د هغوی کاري دور څه ډول و، تاسو څنګه ارزوئ؟
ډیره مننه. باید یفس ووایي چې د افغانستان د اصلاحاتو په برخه کې خصوصا د ټاکنیزو د افرادو عدلون بدلون نسي کولای چې دغه ټوله ادعا د اصلاحاتو لپاره تکمیل یا بشپړه کړي، او دا هم نسي کولای چې بالاخره دا تضمین کړي چې په راتلونکي به انتخابات له ګواښونو سره، خنډونو سره او ستونو سره مخامخ نه وي. ولې تر کوم هغه ځایه پورې چې ټیر ټاکنه د موږ تاسې له یو لړ ناورینونو او خنډونو سره مخامخ شول او بالاخره پایلې په شهر باندې چې قانون حکم کوو اعلان نه شول یا پای ته ونه رسېده، نو طبیعتا چې په دغه بنسټونو باندې چې ملي بنسټونو او باید واقعا د ټاکنو هغه قوانین یې په بشپړه توګه پلي کړی وای د یو لړ بې باورۍ سره مخامخ شول. یو ادعا کېدله چې گویا اوس دا کمیشنران په تقلبات کې دخیل وو یا ځینې تخطیانې چې تر سره سولې په کې دی عملا دخیل وو. په غاړه باندې تر اوسه پورې هیڅ نهاد او هیڅ بنسټ کوم اسناد مدرک نه ولرکې چې دا وښيي چې کمیشنران دې په تقلبونو کې یا په سیستماتیک هغه بحران کې دې دخیل وي لاس ولري. اما دوه مسئلې ډېرې مهمه دي. یو دا چې هغوی ونه شو کړی چې دغه د دواړو کمیسیونونو یا په خصوص د ټاکنو دواړو کمیسیون هغه استقلالات په بشپړه توګه باندې وساتي. دوی قانون چې کوم رقم حکم کړی دی چې باید هغه ټولې کړنې، اجراءات، پرېکړې باید خپلواک وي. ولې موږ تاسو لیدل چې په ځینو حالاتو کې به دوی د کاندیدانو تر اغېز لاندې راتلله او یا هم خپله دوی ادعا کوله چې په دوی کې مداخلې وي. نو دغه دوی دغه نه توانمندي یا تسلیمېدل دغسې مسایلو ته ښیي چې په د اړخ کې دوی پاتې راغلي وو.
ولې هغوی ونه شول کړی چې فیصله روښانه کړي او د هغوی دغه دوره یې ناکامه دوره وبلله؟ او که چېرته موږ فکر وکړو، البته ټول افغانان په دې فکر دي چې د روان بحراني حالت رامنځته کېده یوازیني عاملین چې دي هغه د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو غړي دي. په دغه وخت کې ستاسو نظر څه دی؟
قاطعیت نه درلوده. دوی باید هغه اراده او کړنې باید ډېرې ثابتې وي. په هیڅ مورد کې دوی باید تسلیم شوی نه وي، ځکه چې دوی وظیفه دا وه چې د قانون په اساس باندې خپلې کړنې ترسره کړي. حکومت، د حکومت نه لبانې نورې سیاسي ډلې، هر هغه ګروپ چې بالاخره غوښتل انتخابات په پایله کې دوی باید لاس درلودی او د دوی په نفع باندې مسایل ترتیب شوی وای. دوی باید اجازه ورکړنه وي، ولې تر ډېر حد پورې دوی تسلیمېدله. په دوم قدم کې د قانون بشپړ پلي کېدل وو او کومې غلایحې چې دوی جوړې کړې وې باید هغه په سمه توګه پلي شوی وای. له بده مرغه دوی دغه توانمندي نه درلوده. په ډېر مورد کې د ټاکنو قانون، اساسي قانون، یعنی موږ یو لوی لست لرو چې هغه نقصي وي دي. نو که آقای دا قانون پا بشپر تو پلی کرده وی طبیعتاً چه بیا پا بو وقت که دوی ملت معلومات که دلنه؟
ملی وحدت حکومت مشرانو دا تاکونو دا دوانو کمیسونونو لپاره کمیشنران و گمار لو ورمورزی دا غوی دلوار مراسم هم تر سر شول. ساسی لنظره دا غا تاکنه دا سیاسی مصلحت پر بنسک وو که دا ورتیال مخی؟
پروسه که ترا اپزیزه هم دخیل اومه، یعنی پروسه ده گزینش یا ده واروی ده شفافه با بقیه که ده قانون آقا کم یارونه چه پا گوتسی و پا طور آقا درخواست کن که بانه پلیس بوده ده پروسه بحیر که یه ویستانه ده تاکانه ده کمیسون لپاره او پیززلستانه ده شکایت کمیسون لپاره حکومت لست ترتیب سو او ران دکرالی سو. نو پلس که آقا دی حکومت خپلا پریکر و خسن نیولوس مشه چه سوک غرکوی قانون حکم دا کرده وی چه باید دی ترکیب که آقا ملی جوڑخت و بالاخره جنسیتی ترکیب باید پانک نیول سوی وی چه تر دیر حال پر نیول سوی دا. ولی پلس که نور هم یعنی دون غختلی کسان و پیوری کسان و چه هم دی تاکن و برخ که دی تجربه دلو دی هم ورچه نسبت نور تا مقایسه سر زیاده و ولدا یو سیاسی تصمیم و چی ونی ولسو. نو پا هر حال دو پرید به دو حق قضاوات چی پلاخ دا وسنی که مشتران سمد کوریسی چی پلاخ دند و او مسئلتون سب خطوگا سرپرستی و کی او بالاخره کامیاب بر وزیر ملت پرانده بانده.
پا عموم که در طول و افغانانو اقا آمه ذهنیت در تاکنو پرانده یو دول منفی ده لوی فکر که چه پتاکنو که بیا هم در غلی بی و بیا با هم یه اخیری و مثبت پایلی تنه رسیم. ستاسی لنظر آیا دوی با وطوانی که چه داغ بیباوری لمنزوی سی او دا افغان ملت اقا ازهان چه دا تاکنو د بنسټونو پاړی منفی جامعه خسته ده هغه به مثبت خواته واړی.
لنی کوم را په دغه لیست کې یو خ پنج دغه ده چې کوم کسان چې په لیست کې راغلي دي یعنی بی غرض او بی مرزه دي په عامیانه اصطلاح باندې چې دوی په یعنی په غټو پوستونو کې یعنی په غټو موردونو کې دوی ګروپونو ته تړلي خلک نه دي. دوی باید لغه تیرو تجربه ورشک پوره ګټه واخلي. گوری ولی دا وسنای کمیسیون یا کمیشتران چیل کمیسیون ازی ولی بدنام است دا یا پورا درس دا. نو که دوی آقا موارد تاستی کمیسیون دی بدنامه سبا گرزی او کم آقا نتیجه سی خلق تر تام و توقو لاری پا غوبان دیرای آقا زختون تا او اصول تا پاملرن وکی او بلاخره به شرط اجازه ور نکیسی دی تاکان خپلوا کمیسیون او دی شکایت دی کمیسیون آقا اصلی مخه تر پختن لاندی را ولی اخپلواکی تر پل غیز لاندی را ولی یا اونا ثابت و بیباور مدیت تر سر کرد داغه با کوالی سی چی دوی سم رسو که چه بالاخره یا خی مدیت رو لری چاعت جزاوانی کسی کارنی که مداخله و که دی نهادون اخپلواکی پا هر مورد که یعنی دوی قوی او مستحکم اوساتی او هیچ فشار تا باید تسلیم نسی سش قانون حکم که پا موقع شکل باندی دوی مختلار سی طبیعتا چه خلق هم دعوی پایده خواری
ما که تاسی پر خبرو خبر رو که میویلی چه پا داغه لیست که یو شمیر نور وار اشخاصو او پا دیورستویو که زینو رسانهو زینو سیاسی فعالانو هم دان دیخنه خودلی ده چه کوم کسان چې ګمارل شوی دی د سیاسي مصلحت پر بنسټ رامنځته شوی دی. آی فکر نه کوي چې په دغه لیست کې به نورم وړ او بایستعداد اشخاص
ما مخکې یادونه کړې چې په دغه وطن کې اوازې او اتهامات یا پراخه لړۍ سره ده. هیڅ څوک په دې مورد په اسناد ثبوت نه لري. ګورئ په دغه وخت کې چې دا کسان لیست راغله یعنی دغه پروسه یو سل اته نفر په موږ وخت کې چې موږ سره وصل دیش په ټاکنو کمیسیون لپاره او پنځه سل د شکایت کمیسیون لپاره یو سل اته نفر پلس کې راغله او دوی سره موږ مخامخ مرکه د مطبوعات او د ناظرینو په مخ کې دلودلې. نو په وخت کې هیڅ نه و اندېښنه یو مورد چې دوی په کوم ډول پرې تړلې دي یا په ټاپه پرې تړلې دي یا دوی داسې کومه قانوني ستونزه لري هیڅ مورد نه و. ولی کله چې دوی لست راغله نو باید لږ نه دغه منفي اوازې او کمپاینونه خپاره سول. فکر کوم په دې وطن کې که هغه پوښتنه وي او دغه کسان چې منفي اوازې په ټولنه کې خپروي چې بدتره له هغه تروریزم نه دی چې هغه بالاخره په هغه کې خلک وژل کیږي او خپل ژوند لاسو کې دغه نوع تروریزم د خلکو ذهنیتونه خرابوي په خصوصا په ملي پروسو باندې. نو پوښتنه کوي حتما له دوی نه باید پوښتنه سوی چې په کوم اسنادو دوی دا خبرې کوي. ولی اسناد موجود نه دي فقط هغه اتهامات دي. یو شی باید واضح وایم چې ځینې دوی په پروسه کې مغرضه کسان دي. دوی کسان پروسې ته نه درغلي په دغه لستونه کې را نه تلل. نو طبیعتا چې دوی به خوشحاله نه وي منفي کمپاین وکړي. ولی تر کوم ځای چې موږ ته ثابته وه یعنی په کوم ډلې پورې یا کوم هغه ټپه پورې دوی تړل نه دي. زه هیله مند یم چې بالاخره په دوی په دغه غوروي کې کله چې ولسمشر او نور حکومت چلو کړي خدا نه خواسته دغسې نسبت هلته رامنځته شوي نه وي چې یعنې دغسې یو تعهد شوي چې احمد په محمود پورې او کلبي په مقصود پورې تړل شوي. ملي ماموریت ده، ملي پروسه ده، او زما غوښتنه هم له کسانو نه چې منفي کمپنیو کې دا ده چې لطفا ملي پروسو سره خیانت مه کوئ، او همدارنګه همدغه کمیشنران دا ده چې باید د خلکو غوښتنه ته درناوی کړي او د قانون په اساس باندې خپل دندې ترسره کړي.
وروستۍ پوښتنې په توګه د ټاکنو او نورو اړوند د جریاناتو نه د یوې څارګرې ادارې د مشر په توګه ستاسې مشخص وړاندیزونه او سپارښتنې به نویو ټاکل شویو کمیشنرانو ته څه؟
د ما سپارښتنه دا ده چې اول قانون، یعنی په هیڅ مورد کې باید له قانون چوکاټ نه باید ونوځي. دوم، د بنسټونو خپلواکۍ ته باید درناوی وکړي او همیشه به دغه رعایت کړي که د حکومت سره په چلند کې وي، که مدني ټولنې سره په چلند کې وي، که د سیاسي ګوندونو سره، که د نړیوال ټولنې سره، یعنی په هیڅ حالت کې د کمیسیونونو خپلواکۍ باید تر پښو لاندې نه شي. دریم، دوی باید ثابته او توانمند مدیریت باید ولري. خدای نه خواسته داسې نه چې بیا هم لړۍ دوی نه وشړېږي، که چېرته بیا هم د مدیریت دوی پوښتنې لاندې راغی طبیعتا چې بیا هم هر فرد تقلب کی جرداری بکی او بالاخره عدالت باید تامین کی. په موارد کې چې هر څوک وي که چیز نو قانون نه کی غزوی هغه د قانون اصول ماتوي، چې هر څوک په هر کچه وي باید هغه قانون ته اوس پرسی، عدالت اوس پرسی، عدالت ته تامین شي، چې هغه کار کوي باید مکافات شي، چې بد کار کوي مجازات شي. دغه اساسي سپارښتنه دي چې دوی لپاره موږ لرو.
کور ودان، تشکر. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا وستاسي لپاره د دیونه حقیقت سره پروګرام چې